ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د خواجهغر ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وایي:
افغانستان کې د ریټوریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتاتسیوی راپورونه خبر سی و چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-25 جنگي هلیکوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وای چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقه په اړه معلومات ورسته لرسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د ولایت خواجهغر ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلی د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم لمنځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجهغر ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وای چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وای په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حج غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زورو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوګولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوې دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو او عوامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بيرتي محمدوف د خپل هواد وو کمپني ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنوي د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډېر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخیره به غاز په کې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني چلويش بوله، یو یورو او افغاني 15 بوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او بوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 بوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 بوله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. ایمن المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناشته ول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک له ثبت وروستي ثانیه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوځ وایي له روسیې بیلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوځ 2 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلی دی. روسیې پلوه بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په 16مه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې به ټولې درنې وسلې وایستل سي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر درې لکه ډېر په ناغوښتون کې د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دو اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د غازو د پایپلاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دوه کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تیر بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپلاین د خپلې برخې کار په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې اوی شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي. دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپلاین د هرات د تورغونډي له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپلاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته، نورې جنگ نه کوو، بنان ډېر آرامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدو وسلري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیلېږي، او د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبه په ورځ یعنی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکدیم کې شاپ برخه کوي، کدی حکومت اړې په برخه کوي په ګوته کو، او مربوطه وزارتونه به د انکشاف برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1500 کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګ ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پرختی پروژو عملی کېدل سپارلی، او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره سرل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړو یاد ولمانځه. د مشرانو ولسی جرګې رئیسانو په خپلو ویناو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو او هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوی په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو او په تیره د مصطفی کاظمی په مشرۍ د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبه په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو سباندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل مونږ ته پکار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو.
حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي ترڅو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
پر امنیتی ارګانونو او حکومت غږ کوو. سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هیواد په هر دېرش ولایتونو کې د شهیدانو د ورثې حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو عملونې د مهمیت بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د ورثې او د معلومینې د حقوقو د ورکړې لپاره بایومتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د ورثې او معلومینو ته په مرکز کې اندهوس ادامه لري. د مستحقو معلومینو لپاره 233 بابا اپارتمانه د کابل په قصبې کې ویشل شوي دي.
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه سنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کېږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومت هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دې په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت د نننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت د نننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلو رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړي غلط تبلیغات کوي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حلاره ادا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسنی وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلی شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی. خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلی په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخی او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخی سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی یو وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې د سی یو ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستانی دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاء الحق او نور عکسونه، ملي سرود د پاکستان کرنسی پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستانی سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سرسوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وزنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظری وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړي.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پرارخیز ډول تیړو څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پرارخیز ډول وڅېړي. خدا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او د هغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نکړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نسی.
دا ځما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی. دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې چې دا کتابونه ځنې څرکه دا شی سره تاسو پیدا کیږي. سیده ما مقصد صرف انګریزي وټویل دی، ډبل شادو د دستور نه.
زه خپل نوم کوم، ما اسپورت واخ هر شی واخ. که د پاکستان نوم په جمع مکتب کې واسطه سره ما سر راپې خایش ته سره کوم. دا
د مشران تصمیم
دی. علي صاحب میډیا ته میډیا ته از ما د وزارت ته ځم. ما ته ته وایي دا ټول ښوونځي را مزه.
په اینی وخت کې د کندهار وسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندول غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې ځخ کومه چې نور دغه سي رسم رواجونو، دغه سي کلچر ته ځای ور نه کړي او خپل اولادونه د دغه سي ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوي وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس پاکله راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صافی راپور لري.
پا
په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسي ویاند بریالي ضیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې له امله یې نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي، او دوهم، ناامنۍ د بیکارۍ لامل ګرځي او بیکاري ده چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه ږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنیو شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هر ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تک تزړه ښه کوي. ویل کیږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیک شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 160,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونې هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان زادران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میله نیمایي مزل ووهه چې پکې پنځم ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو و. لومړی لوبه چې د سپینغر بازانو او د بو ساتونکو ترمنځ و، پکې لومړی توپهنه ته د بو ساتونکو راکټه شول. د شاپور زدران تر مشرې لاندې د بو ساتونکو پر روانو سیالیو کې تر اوسه ډیر هدف سیالي لوبډلې ته وټاکو. دغه هدف د منیر احمد د ناش پیتو، کبیر عمر د څلور درشو او عثمان غنی د دوه درشو منډو په مټ تر یو سلو اتش پیتو ورسیدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمری نو هم تیز لوبه پیل کړه او د نولسم اور په لومړی بال یې د څلورو لوپاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري ناش پیتو، سمیع الله شینواری څلور تیر شو او مسلم موسی د شپږویشتو منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 19 اورونو کې د ولو پاړو په سوځیدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 شو توپونه یې 12 شپیتو منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امو ننګانو ته بیا دا هدف ډیر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له یو سلو څلوېښتو وړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي شپږ دېرش او میرویس اشرف دوه دېرش منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه څلور لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امو ننګانو بیا د څلورو څخه دوه ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړې ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنې د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې دولس د داعش غړي وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرته محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوځ وایي له روسي په لوبه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوري غوړولې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باس خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخچوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرستې له هیواد بهر د افغان ډاکټرانو په مالی مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیرخېګڼې په کارونو مصروف دي چې له دې ډلې یو هم د باس خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو دوه نیمو کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد شمې پورز یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوي او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیه کړي چې له دې ډلې شلو تنه ته یې د مرسته رسولي او پاتې ولستنو مزورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ته ویلچرې ویشلې او دغه روسي ویلچرې چې د ننې تاسې توزیع ګوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي و د شلو ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میش روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران غوي موږ ته د ودی شو ویلچرو د لپاره پیسې را لګلې وی شل مو ورته توزیع کړي او پراتونکو مېش کې ولس داغو نورم توزیع کو او زما هيله د هغه افغانانو ورونو نه چې هغه کبه داخل کی وي کبه خارج کی وي وسې کیږي نو د خپل دغه سي مزورانو ورونو خويند سره دي مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دي باس خیریه بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مزوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټول خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالی امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې کوم سره تا ته دومره کومه کې او کوم سره نن خوشګزار دي.
نوم زید آغا دا تا خال کو سے دن امرت ہے دن امگا سخ خالی خوشحال دا زی خودے نور انتا فی قوت کسی نور انتا سے مسلمان سر کو مرست دو
دا ماما خیرے بنسط مشر انجنر محمد عمر پر طول سرمایدار و خال کو غگو کر چی دا خیر پدی کارنو کی برخ واخلی او خپلی مرستی دی دا خیرے بنسطون لاری آڑو کسانو تا ورسی
خارج کی دی او وسمن دی او هغه ورونه چې دلته په میشته دی په نګرات کې میشته دی او وسمن دی موږ هغه باندې غوړو چې دا غس خپل مرسته هغه خیر بن سوتونه سره چې ختنه د ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل مرسته ونسمه.
په ننګرهار کې لاله سوزیات خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروف دي چې دغه ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږي مرکز هم جوړ کړي چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شسی همداراز د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر دغو مخکې د مصر په مصر کې د لویدلې الوتکې په باب، د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي رادیو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیر ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال اشکاره اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم را تواخلې؟
زما نوم بلال ده.
ښه بلال، دا ولی بلال نوم در باندې شي؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه حبشي
او حبشي او ډېر تکلیفونه تیر کړی.
ډېر تکلیفونه تیر کړی
بالکل. ښه بیا چا در باندې شي؟ مور پلار کوم بل څه؟
دا خو د ما د خاص د پلار نه مولانا ده.
ښه هغه در باندې
او دا نوم.
ښه او څه کوي؟
زغبل ده پانتون محصلی مد اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم سپیشلیست می اکاونټینګ فایننس پوت.
ښه څنګه مو دغه رشته غوړه کړې ځانته؟
والا رشته هم ده، ما خپل هغه ولا تقاضا ولا چې باید اقتصاد د سمې علاقه دی نور. ښه
په لیسا کې کوم درسونه سره دی جوړا و؟
لیسا کې خو من خپل چولو هغه بزنس وکیشنل های سکول مسلکی لیسا ولا پاغي کې هم ده. من نه هم سم نه بعد منګه دا تدریس د مزه اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ او اکاونټینګ او بیا مارکیټینګ او مخبل خاص اکاونټینګ سره علاقه ده.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولوم د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو. تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک موږ هغه کولو وظیفه مې ځکه کړو.
ښه اوس خو وظیفه نه لرم.
نه نه په حال وظیفه نشته.
د غزینې ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زړه نه دی شوی؟
ولا دی اوسنی حالات دی را رسول چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چلار شو چې دلته مشکلات ډیر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګری دی خپل خپلوان دی خپل څه فکر لري؟
یار دلته نه د امنیتی وضعیت د خلکو سره ډیر اندېښنه ده. نوی ګوندونه را پیدا شوی دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي. ویری اچول کنده دغه ډیر خلکو ځوانان وایي چې سبا د سنش چرشل کلو یا لس کلو جنگو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنگونه شروع ده. دغه ویره د پاره اکثر ځوانانو ده.
تاسو ول چې تقاضا شوی و یعنی خپل مغختل چیرته لاړ شي؟ کوم بل چا درته ویل شي بو بده زم؟
یار ما خپل تقاضا ول چې د جرمني ته لاړ شم کنه کور بیا راشم. ما مولا پلار ویل و لاړ نشم مشکله هغه.
بیا دې څنګه څه دي ورسره وویل ودي منلې پلار خبره
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي
والا دسته چې الله چې انډیوالان دوستان تل عکسونه هغه چې خپل مشکلات ول دمنګ نورم زړه تنګ کنه
هغه څه وایي چې مرزه سخت
هغه وایي کمر قبلې د ایران په لار راشه او ترکیه بیا نن ډیر خطر
په سمندر راشه
او په سمندر راشه
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه وو
مثال دختر سلو سره چې او لایات دي او هغه د ټول لاسو موضوع له سم څه نه هاته مرکز ته د خپل دې له دې څخه څه راځي کومه ازادي چې ما د لیدې مثال چې اړین راغلي نه لري د دې څه سره هم مخه نو کومه دې نه دې راځي نو تاسو هغه څه ورونه دی ما تاسو دا ورونه نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل اساس کور سره تل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
څنګه کوم چې هر نو شول د ټیکاله څوره نه راوړی چې کله کله نه راځي هغه نو مخ دې رته دې چې اصلي څه دې کړو چې دا څنګه مو په سټینو نه دې دا فشار یو اسلامه دې یو پرګون کې وایي چې څنګه بچانه وایي دې دې چې نه لږه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس عملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي
نه نه یعنی چې وایم کوم چې دوی ته چې هغه نو ستراتیجی
دغه عکس عمل کې خوند نه ورته ځین انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول او بعض مسائل باندې کار کول چې خوب ما په دې نه چې هغه څه چې کوم دي باندې لا او دا نو څه دې نن دې سر کې بیان کړم یا په شیټ باندې کړم چې ویلان دې مثال په شکل بیان کړم په لږه څنګه خو ما پوری نه مرګي چې یعنی ما نو څه نه دي په څه نه څه مشوره نه ده څه مو کړه و چې دا نو تاسو څنګه لرو مثلا په دې ډول څه کوي پښتو له هغه سره خورا خورا چې ما د دې د زیاتې په لور نه دی مثال یې زیاته چې مثال شاعرانو نه دی لیکوالانو نه دی او سیمنو نه دی خو د اثر د دې د لیکلو اثرات نه دی چې د دې سره خپل سره مثال یې چې کله پر باندې چې خپل دی او کله چې باندې په کله چې د ما سره لري او د ما سره او ګور ما خپل څه نور چې کوم د خلې او ما بله په هغه کې چې ما څنګه دا جمله هغه نن د څه نه څه د تاسو په څیر چې ما راوي دا یو خبره ده چې سبا به له کاله چې دې دا نه پاتې ده چې تاسو څنګه چې هر څه انرژي د څه چې د دې د څه نه کار دا چې ما مسجد کې له ځانه نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال ته دې چې په ما سره نه نه ورته څه نه ورته پس لیکنه دا ویته کارول یا پټه دا خاني په کوم شي کې د کتاب په کوم شي کې د انټرنټ په کوم شي کې چې تاسو خو مو نه لري چې تاسو د تمام یال نه سبا به چې څه دې څه دې په دې سبا د کوم نو ما او پلا په سره چې تاسو دې هغه چې دې ما کار دې د ستار دې ما کار دې کول او دې ما څنګه دې برابر دې یو موضوع شاید کولې چې هغه ته انځر ورته چې یو موضوع شاید کولې دې رسار په خاطر په طریقه بیان کړی چې دې یو مشکل ده لپاره خاصان خپل ځای کوم دې چې په دا نه هغه په بیان کوم دې دې ته دې دا نه غواړم نو خاصمان دې کنه وکړه نو دې کار دې راځي دې دې ضروري ده چې خپل اشتباه منم چې ما په مسلې دې کې سره نه کړل
احمد سي ملایکه مننه چې دا ازادي رادیو د مخکښو شو په پروګرام کې مو برخه سره وخت
سلام علیکم
Adabiyadio
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اوري بلیږي دوی تر زینه د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري. ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسېدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسېدنې یو ځانګړی ځای نه لري. دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یې یو شمېر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننې خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن مګر له نوي وسایلو نه بي برخې وي. نو هم د عمل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوي د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځلې لاړ شي.
تدریم باندې کراش نو باید ورکې واده دې بیا سبا په غورو کې په یو مرکه باندې ورک کنه یو دوه درې واره په ځابې باندې لګینه بیا خورول ورکې بیا یو نه خورته ورکې چې دا واخله در میکړه بیا کوژدې مراسمې په دې نمونه دي چې بیا کم چاته چلو ورکړي هغه د وسره کینی یره یا لس نه پر یا شل نه پر یا دیش نه پر زه در سره ولم نو بیا دامه قشل دیش نه پرو خرچه امغه د زوی پلارو کی
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغه دې په پیسو خځه وکړي. سکینه کوچه یا والغه پیغلو دا چې اوس مهال په کابل کې وسیږي نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپل وای د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلی دي.
منګا چې د سمال ورکاو راشي خزه ساړه مراشه خزه مراش بیا ورکه نه خبر کو لول ورکه د سمال ورکو دوه پاکټ چاکلیټ کې کی چاغوی لاش بیا غړ د سمال پسې راشي جوړه راوړي پینځه جوړه کالی او د سرو غوته دا راوړي چې دا راوړي بیا ورته موږ د سمال ساسکو خسته په ګلان او په زونډي او هر څه پکې وګڼو ژاولې پوری دی نه پوری ګډي خلک او سیل ور باندې کوي ساري انته په وګاوا چوغیم ګډي اور په پښین دی اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښه باران وشي. نو موري د یو شمیر ځنګړو دودونو پاره هم غږیدلی.
بیا سبا ته سپین کالور واغونه نه وښ ویسي خیمو کې بیا د واده شپه پاسه باران راوړي او ټکارې خې پدرې باندې نه ویراجي کې وړو کې لاس ور باندې وي وړور باندې لامد کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي زمږ راوای نه دا چې زم راشي به هی ګورې نه زه چې کله نکاو ته ډې بس یلا د واده پښپ به زم ګورې به چې د ورځې زم راشي نه وي ته بیا مته مخ پټای چالو ورځې میړه نه مخ پټای خواخه خسر نه مخ پټای نیورونو نه هرګانو نه تا وي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تایری پر راتګ کېدلې نو موري وای
دا رواج چې ډیر ګڼ ګڼ کمیسونه کول ګیبي پرتګونه بوتلې غړ غړ په سفر واجو نه لمبې نه تللی دی وسار سره کوشش کیږي سپک شر واغوندي اوس څوک مالدار کوچان دی اوس هم هغه خپل رواج نه ده پریږي دې ته زه خپله مهران یم ګوره پخوا نه خیاط و نه شی و همدغه نه ماشین و همدغه ښځې به ناست یو غریبانانه به د پلاني واده د سږ کال له خیره یو کال مخکې به یې د کالی ګنډلو باندې شروع سره کړی و بعضې مسلکي ښځه به و چې دا څه رقم جوړېږي هغه به یې راوستی چې به راټولې وي سره د نارینه و کالیم دغه ښځو باندې دا نستوري به داسې پراخه پراخه ازاده به و پایچې به یې ازاد ازاده وي یعنی باور وکړو چې ته واسکټه پورې ورته ګنډل ته خولې پورې ګنډل خپله به یې مواد راوړو پخوا دا سرخي ده دا وایي سپیده ده دا اوس خو ورته بل شی وایي سرخي ده سپیده سور رنګ به یې راوړو خالونه به و دړۍ به یې ورته دي دا ضرورت باندې کاغذ و دا به یې ورته ناوې ته به یې پردن کنډ دا دې زردلو کنډ دا به یې خیش کړی و دې سر باندې بیښتو به یې ورته ووهه بیا به یې دا ضرورت کونه به باندې سري کول نو اوس ما ته چورته دوی خو دا اودس هم نه کېدل دې شانو سره دا خو یې اخېر کړي وو دا غریبانه دي ډېره غټه خبر به دې روغنیموی وسې روغنیموی به راوړې ناوې ته به روغنیموی خامخا راوړل کېده
دی وایي چې کله به کوژدنه وشوه نو په هره دښته کې به چې څومره کوچیان اوسېدل په شریکه به یې د واده لپاره تیاری نیوه
زموږ کوچیان به په اشر باندې غره ته تلل غنډه به یې لرګي راوړه چې پلاني واده د ورځانه دا به یې ګېډه ګېډه خس ورته و ښه خلک په اتفاق هم درلوده یو صمیمیت هم درلوده داسې نه و چې ته خپل یو زه پردی ټول قوم واله که د پلاني زوی واده ده لاش دی زنه خس راوړي هر یو به روانو ګېډه به رفشا کړي خس به یې واچو بیا به یې توپک راواخیستل نښې به یې ویشتلې ډزې به یې کولې سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټې وریجې پخولې مګر اوس دغه دود تغییر کړی دا چې دا څه ډول تغییر دی لاغه به یې واورو
ما خپل زوی ته واده کوو د پیازه را باندې پخ پیښور کې ښځه کړې وه دلته جراغ له بازوی ته مین مال لږ خرڅه دې کړې ډېره کړې ده هغه اوزبکي ورته که سبا لاوته اوس لا اکثره اوزبکي را پیدا شوي دي څوک اوزبکي پخوي څوک کشمش پله ورته وایي هرڅه ورته وایي دغه پخوي پخوا به کوچانو چا غټې وریژې پخولې وه چا به ورور کورت ورته سولوله اوس نه کورت شته و نه هغه غټې وریژې شته و بس همدغه دو پیازي دي او بس همدغه کارونه نن خو یو د بل نه ځان کله کموي
دا چې ناوې دي زوم کور ته څه ډول وړل کېدله او څه تغیرات پکې راغلي دا څنګه به ملک عبدالستار راته ځواب کړي
مخانه وختم تلره دا سونو وختم تلره په دسي موټر کې خو وډم نه چې هغه دسي ارزان به موټر دا 5000 ډیر ډالر چې قیمت نه پاه کې وډم نه د 5000 ګول پوسټ کې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غشي کې په خو وختو کې خو کجایي کنه یو کجاو به دی په لوټر له یو به دی په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل څوک کم انجلې به واخه به بل خو کې کنه ورو دي به وخه روانو اخره به چې کوچانو ورو څوک به دا و چې په ګولونه والا دغه شکار اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولای اوس دغه سیمه مې لږه
50 کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له مکسره مارکه کړي ورته واک بشو
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما یو دغه واړه وه بدلی می زه غټه وم سړی می غټ اوس چې دی لکه زری ورکو زری واده کوی سړی لندن کې یا دنیا ډیره اوس پارس دغه شو
اته واده کې څو جوړه کاری درته اخیستی و
خډیر
څو جوړه
لاس جوړه به ولس دی کړي ولس می مور کړي
ټوټه چې وڅ رقم
و کی ټوټي وی غي وخت لکه زه چې ودی مغي وخت کې ټوټي پښی
چیو
مخملونه واو لکه هغه وخت کې د لمندارې غونډې ټوټې وي دا زموږ کالي
بیا دا کور کې تخپل وګنډل خیاط وګنډل
کور کې موږ وګنډل
او دی واده دی ورځې کمیس دې څه رنگ و
سپین رنگ
څه رقم یې ګنډلې و
خپل ان کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې و
څلور متره ول تر اخره زموږ کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دې چیو شال و ګاډو څه رقم شال
سپین شال سپین پرتوک سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
دا تاسو سپین رواج ده
سپین
اغه دی واده کولی به واده ورو سما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغسته واده ورو څومره وخت
دی وخت پوره نه است
زور لیکه
هم زور
اب دی نکاح کولی دی سره قامو
شنو
اغه تسول
اغه نیم سره
لا سپی در باندې سره کړل
خويند مې
سره قامو سره کړل
دی زاپور
زیورات را تو کوم شین در تا واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وست غو غو علی ګان یمیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو وس دې دې چینو شاو غز ما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول اون پاولی مشاده لکاری وخت ډیر زیات چینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو نو وس ټول تیلادی
تیلادی
ټول
دا فیشان دې مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شیان
خويند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه د مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه زمنګ وخت کې نو دا لکه وسانی رواج کې جوړه
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چیش کې بوتللې
دار سنه تورخمه پوری زموږ د پلار کور موټر به تورخم کې میزما بدلی ولاړه به خراب استل
درسن وا ګل پوش کړې ما
نه ګل پوش چې
رقم
نام د ساده
ساده و ولې نه ګل پوش کړې
خو لګا د شپې وا اختر روان شو
نه کېد نو د خاون دې رقم کالی کړی و
خاون مې خو فیسټ سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
یې خالي تا ورته ګنډلای و
نه نه
څنګه
خراب اچ نه
خپلې کې بیا له واده روسته کومبل مراسم هم لري تخجمی و ما
نه نه غم نه غم من کې راواز نشته درې ما ورځ چې شیراجیږي شو خپل د کور کار شروع هغه من کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو اوسه پوری من کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري اته په موسیقي کې په سندرو کې اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانې اټن او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو اته شاعرانو اټنیزي پکې ویلي دي او ټلونو کې چې موږ تاسو اورو ګورو اته په رادیوګانو کې ډېر ترزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوی دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېر زیاتې کوچانو ته ورته موسیقي کې کارول شوې ده ټپی چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه معلوم مګر کوچانو د پاره ویل شوې دي انجونو د خوانه ویل شوې دي نارینو د خوانه ویل شوې دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموري په خبره چې نام نه یو د کوچانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا من دراتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو بخښنه
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا